وچ یا کم ادیان وچ د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست، او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربان او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرغ لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، پوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، او د دې ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څړول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو، او هر هیواد په شو پیژنو. نو لومړنی موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څړول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی، او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی، او د دغه مزکی د دغه هیواد د زمکی پراخوالی 4,942 کیلومتر مربع ته رسیږي، او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکی او روسی ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي، او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسیدل، او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی، او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه، د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی، او 12 ولایتونه لري، چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او د رسم د قرقلقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیز او شمالي برخې د خوارزم د خانانو، او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي، او د بخارا او خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل شو، او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیې تجزیه شو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپل سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، او خپلواک هیواد وبلل شو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت مشر په توګه وپیژندل شو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځو اوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو، چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایي د چې د تاجکستان هیواد سره ول تاریخ لري. تاجکستان هیواد به د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه شهر دی او رسمي ژبه هم تاجکی فارسی ده او روسی ژبه هم دی په خپلو سوداګری او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکی فارسی ده، مګر دوی په خپل سوداګری او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سمانی دی او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 123 زره ته رسیږي، 123 زره کیلومتر مربع ته رسیږي او د خلکو شمیر یې هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,320,000 زره تنه ته رسېده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنیانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمني درلوده، او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړه، او په 1920 پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله، او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمني درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودې، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغان تپه دی، دوهم ولایت هم د سغت ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجن دی، او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافر نهان دی، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد لري. درې ایالت د ختلان ولایت، د سغت ولایت، د قراتګین ولایت، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري، او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي، او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده، او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ وو، او د همدغه یو برخه ګڼل کېده، چې بیا دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلکو دین چې دی هغه اسلام، او ژبه هم ترکمنی او روسی ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,438,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2006 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي، چې 2.5% کې خلک یې په ترکمنی ژبه باندې خبرې کوي، او تقریبا 90% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېیمه برخه ګاز همدغه تاجکستان، ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نورو هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې تر څنګ د پنبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښه دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعال پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري، په نړیوال اړیکو کې هم د وی غزناکې درې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دا هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې تر څنګ موږ د هغه هیواد پراخوالی، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړې په روسي پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسي پورې اړه درلوده په کم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له هم وویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره و او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد، د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړ یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخسته او خپلواکي وادو بلل سو چې بیا وروسته خپلواکي اعلانوي، خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې متاسو وړاندې کړی ستاسو ته پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شی به تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وینوي موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو هڅه وکړي چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تلوی مهربانه را پس پیسیلی نامه سلامونونی که هیلی میومنی درنوز دکون کو هیلی دا چی رو غاو جورو سی او خو متردی محالا پا خیر رسولی وی تس طولو تا دلسم طولگی تاریخ مزمون نه هم نوست شرخ لاست ویم پا دی هیلی چی دا تل پتر ننورز هم دلوست خرنشی بورا سر مل پاتی سی او دا ننورزی دا موزاد سخه گتا وخلی دا دی ترسنگ پا دی هیلی چی دا تیل ورزی درس با مشست دکری وی او ننورز درس دا هم پا پورا چم توال سر حاضر سوی و سی ترسو دا ننورزی پا درس بندی هم وکوالی سی پاسانی سر پوسی نونن ما موضوع لمری دا مصر دا تمدن پا حق لده چی پا دی لوست که با موجود تاسی دا مصر دا تمدن اروان معلومات لست راوڑو لومړی راځو د مصر دین ته دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکي دین څه ډول وو د پخوانی مثل مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ورباندې اغیز درلوده او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو په دې معنی چې په دغه واکمنۍ کې چې کوم کس واک ته رسېدی یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېدی هغه دینی مشر هم په منځنۍ واکمنۍ او انتر د امپراتوري تر دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې او په لرغونې واکمنۍ کې بېلابېل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین یې دین منځ ته راغلي همدارنګه دوی د بېلابېلو خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت رښتینولي د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل وروستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل وروستنی تکامل ته ورسېدی مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده دوی به د لمر سپوږمۍ د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي دغه لمر سپوږمۍ نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپیڅلي و د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه به د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدل او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل بیا به د هغه عبادت کوي خود دې ترڅنګ دغه ټول خرافات او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلق راو بلل او دغه توحید لارې ته د خلقو دره بللو په مخ باندې پیغمبران او لجل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبري باندې مبعوث کړل چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګ دغه پیروانی د الهی تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړ او دغه محل بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا خپل کړه د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بیعدالتی په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو هغه ماته ومنله یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی د توحید دعوت پیل سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل هغه به په قبر کې شودل خو وروسته بیا دغه لاره بدل کړل او د بدن د ساتنې په مخالدې لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې سي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړی دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي نو د اړتیا وړ وسایل به د دوی سره په قبر کې ایښودل راځو د مصریانو ټولنیز حالت ته مصري ټولنې چې وه هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه سوې وه چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودي چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و سره لدی چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و او عام غلامان او نوکران هم کولای سویل چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنې سخت وظیفه هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنې دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګۍ خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رجو سودا اقتصادي سیستم ته دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو یا اقتصادي بنسټ په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي و. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او ځمکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې چولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته بیا سوداګري هم ډیره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کړ، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرنی هیوادونو سره هم خپل سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه چې شوې سال یې په 3000 کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسیدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردو ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یو ښه پراختیا و. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنې صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی شي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهي څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه شبیل کې دي چې دغه اهرامونه سربیره عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود، او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څاروي مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه، او دوی به د هغه عبادت کول. دغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول، او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډېرش له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول. هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سو هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنی ایران کې میشت سول. هلته و اوسېدل د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه دیوه مدې مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې سرویز مکی اسمان او بو او د اور عبادت ډیر رواج وو. د اور عبادت د ستورو عبادت همدارنګ په تیر بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودي. د دې ترڅنګ د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم، دعاګانې، قرباني او د سنور په مناسب ځایونه کې تر سره کېده. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی تږی نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کوي په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچینو او فلزدو شو په جوړولو، همدارنګ د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په شلو باندې په دغه برخه کې ډیر مهارت درلودې. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړ ځایونه کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې دغه کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او همدارنګ برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په مخه د خپل ځواک وشوي. ډېرې مانیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شستماني مجموعه ده چې د هخامنچانو په واسطه جوړه شوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړې. نکله چې داریوش وخت ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سو او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ شې جوړه کړي. او د داریوش څخه ورسته بیا ټول هخامنچي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړ کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم تر سره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله او د ځانونو سره به ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلود د هغه ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن همدارنګ د مصر د تمدن په حق له معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګ د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په حق له پوهېدلو دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلود، د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې ترڅنګ د فارس تمدن په حق له هم پوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دی پر کوم دینونو باندې باور درلودي. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسو ته لاسته راوړل په دې هیله چې د پاومر به موږ ګرځېدلی وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تراتلون کې درس پوری چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum Champavir yam kor kor viran غږیږم.